مجله خبری حاضر از رادیو آزادی، حالا هم با همکارم سالی محمد. سالی باشید. سالی صاحب خوش آمدید.
ډیر مننه صدر پروغ له تاسو اوریدونکو ته از مال خوا سلام. د خبرونه مو تر 9 بجو دوام کوي. نن د شنبه د کاب یهود میاشتې 19 د مارچ 9 په خبری راپورونه کې اوري چې د افغانستان په ارګ مانی کې د ولسمشر په توګه د محمد اشرف غنی د لوړې مراسمو لپاره ترتیبات روان دي. د دفاع سرپرست وزیر وایي که طالبان د همدې اونۍ تر پایه له بریدونو لاس وانخلي، افغان پوځیان به بیرته پر دوی بریدونه پیل کړي. د پوهنې وزارت په فرا او نیمروز کې ټول دولتي او خصوصي ښوونځي د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي په هدف په موقت ډول وتړل. د یونان حکومت پام کې لري چې د پناه غوښتونکو د مخنیوي لپاره له ترکیې سره پر خپل سرحد نوي موانع جوړ کړي. د ثبات او همپالنې ډله وایي چې هم محمد اشرف غنی او هم عبدالله عبدالله د لوړې مراسم ځنډولې دي. د ښاغلي عبدالله د لوړې مراسمو د کمیسیون مشر فضل احمد مانوي تېره شپه ناوخته ازادي راډیو ته وویل
با پادرمیانی مقامات امریکایی
د امریکایی چارواکو په منځګړیتوب د ارګ د لوړې مراسم ودرول سول، ځکه نو موږ هم د لوړې مراسم وځنډول او موږ ته امریکایی چارواکو ډاډ راکړی دی. د افغانستان جمهوري ریاست د عبدالله عبدالله د ټاکنیز ټیم د دغو څرګندونو په اړه څه ندی ویلي. عبدالله عبدالله چې د تلې د میاشتې د انتخاباتو نتیجې ندی منلي، د یوه جلا حکومت د تشکیل ژمنه یې کړې ده. د دفاع سرپرست وزیر وایي که طالبان د همدې اونۍ تر پایه له بریدونو لاس وانخلي، افغان پوځیان به بیرته بریدونه ورباندې پیل کړي. اسدالله خالد دا خبره یک شنبه په کابل کې په یوه ویډیویي پیغام کې وکړه.
تر اوسه پورې د افغانستان امنیتي ځواکونه په ټول احترام سره چې دې توافقنامې ته او د رهبرۍ خصوصا د جناب رئیس صاحب جمهور امر ته لري، موږ په دفاعي حالت کې یو. ولې که دا حالت نور هم دوام وکړي دا موږ ته د زغملو وړ نه ده، او موږ د دې هفتې تر اخره پورې امیدوار یو چې موږ بیرته د تاوتریخوالي کموالي او بالاخره اوربند ته راوګرځیو.
افغان حکومت او طالبانو د فبروري له 22 د یوې اونۍ لپاره د طالبانو له خلخال حملو سره سره اور کم اعلان کړی و چې ورپسې د فبروري پر 29 د امریکا او طالبانو ترمنځ په دوه کې د سولې موافقه لاسلیک شوه. د موافقې تر لاسلیک وروسته وسلولو طالبانو یو وار بیا پر افغان پوځیانو بریدونه پیل کړي دي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد بیا پرون ویلي چې دغه ډله له امریکا سره د سیوي تړون پر اساس خپلو ژمنو ته متحده ده. د پوهنې وزارت په فراه او نیمروز ولایتونو کې ټول دولتي او خصوصي ښوونځي او مرکزونه د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي په هدف په موقت توګه وتړل. د دغه وزارت ویاندې نوري نزهت پرون ماښام ازادي راډیو ته د پوهنې وزارت د دې تازه پریکړې په اړه وویل.
موږ تصمیم نیولې ده چې په نیمروز او په فراه ولایتونو کې زموږ د ښوونځي او زموږ د ټولو آموزشي مراکزو دروازو وترو، ترسو چې موږ وکولی شو چې د کرونا ویروس د مصنوعي په برخه کې یو څه اقدامات ترسره کړو.
میرمن نزهت ویل چې د فرا او نیمروز په اړه دا پریکړه به د حمل یوري میاشتې تر درېمې عملي کیږي او تر هغه وروسته به نوې پریکړه کیږي. په پام کې ده د افغانستان په سړو سیمو کې نوی تعلیمي کال د وري یا حمل پر درېمه پیل سي. په هرات کې هم چې لای دولتي ښوونځي نه دي پیل سوي، تر دې مخکې د کورونا وایرس په خاطر خصوصي ښوونیز مرکزونه تړل سوي وو. د روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز په هرات کې په کورونا وایرس د دریو نورو کسانو د اخته کېدو اعلان وکړ. د دې سره په افغانستان کې په دې وایرس د څلورو کسانو د اخته کېدو خبره تایید شوې ده. د پښتون ژغورنې غورځنګ د مشرتابه پلاوی دو غړیو محسن داور او علي وزیر ته بیګانه وخت د پاکستان حکومت اجازه ورکړه چې کابل ته سفر وکړي. دوی غوښتل چې کابل ته ولاړ سي څو د ولسمشر محمد اشرف غنی د لوړې په مراسمو کې برخه واخلي، خو پولیسو د سفر اجازه نه ورکوله. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت پر خپل ټویټر پاڼه پرون نوښت لیکلی چې د پاکستان صدر اعظم عمران خان لارښوونه کړې چې علي وزیر او محسن داور ته د کابل د یو ور سفر اجازه ورکړل سي. پرون په خواله رسنوي کې د محسن داور او علي وزیر ویډیوګانې خپرې شوې چې د پېښور د هوایي ډګر ساتونکو افغانستان ته د سفر اجازه نه ده ورکړې. دوی دواړو د پاکستان حکومت له دوی سره د دویمه درجه اتباعو په چلند تورن کړ. د یونان حکومت په پام کې لري چې د پناه غوښتونکو د مخنیوي لپاره له ترکیې سره پر خپل سرحد تازه موانی جوړ کړي. اتن تور لګوي چې ترکیې د پناه غوښتونکو جوپو ته لاره ورکړي چې له دغو خنډونو یونان ته واوړي. د یونان حکومتي سرچینو پرون ویل چې دغه موانی به د سرحد د جنوب په دریو بیلابیلو سیمو کې سمدلاسه وغځول سي. پر دغه سرحدي سیمې د پناه غوښتونکو ډلې ورماتې سوي چې هڅه کوي ځانونه له ترکیې نورو اروپایي هیوادونو ته ورسوي. اتن وایي چې د یونان او ترکیې د سرحد پر 14 کیلومتره ساحه به موانی جوړ کړي. برخو د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان پرون په استنبول کې وویل یونان باید د هغو زرګونو پناه غوښتونکو ته لاره ورکړي چې د دغه هیواد په سرحد کې په تمه ولاړ دي. دروازې خلاصې کړي او خپلې اوژې هم له دې باره مه لرې کوئ. پرېږدئ چې دا خلک نورو اروپایي هیوادونو ته ولاړ سي. ترکیې وړمه ورځ خبرداری ورکړی و چې په سوریه کې د شخړو له سختېدو سره به د هغو پناه غوښتونکو شمېر د پام وړ زیات سي چې له ترکیې څخه یونان ته اوړي او بیا غواړي چې ځانونه د اروپایي ټولنې نورو غړي هیوادونو ته ورسوي. البانیا د لومړي وار لپاره په کورونا وایرس د دوو کسانو د اخته کېدو راپور تایید کړ. دغه دوه کسان چې یو پلار او بل زوی دی په وروستیو کې له ایټالیا څخه راستانه سوي وو. د البانیا د روغتیا وزارت نن دوشنبه وویل چې د دغو دوو کسانو روغتیایي وضعیت ثابت دی. د البانیا شاوخوا 400,000 وګړي په ایټالیا کې ژوند او یا هم کاروبار کوي. ایټالیا هغه اروپایي هیواد دی چې کورونا وایرس ډېر زیات ځپلی دی. دغه وایرس لومړی په 13 دسمبر میاشت کې د چین د هوبی ولایت په مرکز ووهان ښار کې کشف او وروسته نورې نړۍ ته خپور سو. په ایټالیا کې په کورونا د خلکو د اخته کېدو 1,305 تایید شوي او 368 کسانی په نتیجه کې مړه سوي دي. د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي په هدف د ایټالیا په شمال کې شاوخوا 14 میلیونه وګړي د نږدې یوې میاشتې لپاره قرنطین شوي دي. د یوې مالیزیایي الوتکې د نسکورېدو په تړاو د دریو روسي او یوه اوکراینی وګړي محاکمه نن په هالند کې پیلېږي. د مالیزیا هوایي شرکت دغه الوتکه د اوکراین د ختیځ په هغه سیمه کې چې د بیلتون غوښتونکو تر ولکې لاندې وه د 2014 کال په جولای میاشت کې نسکوره کړای سوې وه. دغه 4 مشکوک کسان د هغې الوتکې د 298 مسافرو او عملیې په وژنه تورن دي. دغه الوتکه د هالند له پلازمینې امستردام څخه کوالالمپور ته روانه وه چې د روسیې سخت په الوتکو ضد میزایل وویشتل سوه. په مړو کې د هالند 193 وګړي، د مالیزیا 340 او د استرالیا 38 وګړي شامل وو. اته بجې او اته دقیقې کېدونکې دي. که څه هم د سپات او هم پالنې ډلې ویلي چې هم د محمد اشرف غنی او هم عبدالله د لوړې مراسم ځنډیدلي، خو د افغانستان پارک مڼې کې د ولسمشر په توګه د محمد اشرف غنی د لوړې مراسمو لپاره ترتیبات روان دي. په بل راپور کې وایي چې وسلول طالبان وایي داسې نشکري د افغانستان له حکومت سره سبا پلان شوي مذاکرې پر وخت ترسره سي. په روزګان کې د پوهنې په سیستم کې د اداري فساد ادعا شوي
او په ځینې ساحو کې داسې د ضد کار کېږي. یو چاته مکتب لکه په لنګوټه کې چې ورکو چې دا ستا دی، ټیکه یم ستا ده، او جغل ریګ بیې هم ته راوړې، قرارداد یې هم ستا دی ته بې راوړې.
په خوست کې په دولتي ادارو کې د ښځو د پراخې ونډې غوښتنه وسوه.
اوس هم درې نفر رئیسان لرو، خو باید تعداد ډېر شي، رهبري هم کړی شي او ښه مدیریت هم کړی شي او ښه کارونه هم کړی شي.
په بهرنۍ موضوعاتو کې د ایټالیا په زیاتو برخو کې ځینې سیمې قرنطین سوي دي. دوه اونیزه پروګرامونه هم خپرو دي انصاف پلټه کې او د ورکو دوستانو د پلټنې پروګرام. افغانستان په ارګمانی کې د ولسمشر په توګه د محمد اشرف غنی د لوړو مراسمو لپاره ترتیبات روان دي. د ازادي رادیو خبریال وایي چې ځینو چارواکو ورته ویلي چې دغه مراسم نن خامخا ترسره کیږي. د محمد اشرف غنی د لوړو مراسم چې په پام کې و د کابر اتمه وسی یو ور ځنډول سی وی دي. د افغانستان د جمهوریت ټاکنې د تلیا میزان پر شپږم سی وی، خو د لومړنیو او نهایي نتیجو اعلان یې څو واره ځنډول سی وی دي. خو تیر شپه نه وخت د ثبات او همپلنې ډلې ویلي و چې د امریکا په منځګړیتوب هم محمد اشرف غنی او هم عبدالله د لوړی مراسم ځنډولې دي. امید ظاهرمل د جمهوریت په مانی کې د ظاهرمل صاحب سره باندې په مانی کې د لوړی لپاره څه ترتیبات سنجول شوي؟
بله د دمګړي د ولسمشرې معنی د جمهوریت سیمه کې چې د چټم د ترالتون کو ساتونو د ولسمحافظانی د لوړ مراسم ترسره شي. تقریبا دلته سره ول چولان دي ول شي هغه د ولادي پر مخ باندې روان دي دار سچینې موای چې نن د ورځې په اوږدو کې حتمان دغه مراسم ترسره کیږي. همدا اوس ولسمشرې معنی تشریفات وکړه او همدارنګ د نور ګارد چې مراسم وړاندې کوي هغه په خپل ترتیباتو باندې همدغلته ابتدایي تدبیرونه چې هغه ترسره کوي تر څو د څو راتلونکو ساعتونو لپاره چې مراسم ترسره کېږي د هغه لپاره چمتووالی ونیول شي. ګاډ مېلمانه صالح صاحب چې راغوښتل شوي دي هغې ته په دوو ځایونو کې کېنول شوي دي او هر سای درنه چېرته چې دغه تمه د ولسمشر لوډه وکړي او د بعد هم یو بل ځای د مېلمنو دپاره جوړ شوی د سلام خانۍ ماڼۍ د بعد چې هلته بیا دغه مراسم په سکرین باندې ښودل کېږي او نږدې دوه دوه نیم زره کسان
بهرني مېلمانه هم راغلي دي د داخلي مېلمنو تر څنګ.
او بل کله چې موږ هر ګاس چې موږ تر دننه کېدو ګڼ بهرني ډیپلوماټان چې په سفارتونو کې وو هغه یې ولیدل چې را دننه سوال ولسمشرې معنی تر خواهی په کور دننه یو شمېر سیاسیون هم تر نظر راغلل چې په دغه مراسمو کې د ګډون لپاره ولسمشرې معنی ته
زایمل صاحب تاسو که څنګه په جمهوري ریاست کې یاست وبخښئ د عبدالله ټیم څه ویلي دي چې دوی به هم موازي مراسم تر سره کوي که دوی دغه مراسم ځنډولي هغه څه چې دوی ژمنه کړې وه
سهار وخت دوی ویلي چې د امریکا په منګرتوب باندې دواړو ډلو ژمنه کړې ده چې دغه تحلیف مراسم ځنډي. اما نږدې نیم ساعت وړاندې د صبح ته هم پالې ډلې ویان فرید خوجین وویل چې دوی دغه مراسم نن ترسره کوي آسمان په هر هغه ډول چې د پلان له مخې البته هغوی لیکلي چې د پلان پر اساس باندې چې دوی ټاکلې وه دغه مراسم نن ترسره کوي. دوی هم البته دغه مراسم په اجرایي ریاست کې ترسره کېږي خو دا یې نه دي ویلي چې کوم مېلمانه ورته رابلل شوي هغوی هم د دوی د ګډون په دې مراسمو کې د ګډون بلنه منلې ده او که نه هغه هم په دې مراسمو کې به څوک شرکت وکړي که نه.
ډېر مننه د ازادي راډیو خبریال امید زهیر مل وو د افغانستان پارک مڼې کې چې د ولسمشر په توګه د محمد اشرف غنی د لوړې مراسمو د ترتیباتو په اړه تاسو ته راپور درکاوه. د ثبات او همپالنې ډلې هم ویلي چې دوی هم د عبدالله دپاره د لوړې مراسم ترتیب کړي دي. د افغانستان پارک مڼې کې د ولسمشر په توګه د محمد اشرف غنی د لوړې مراسمو لپاره ترتیبات روان دي خو تېر شپه ناوخته د ثبات او همپالنې ډلې ویلي وو چې د امریکا په منځګړیتوب هم محمد اشرف غنی او هم عبدالله د لوړی مراسم ځنډولی دي. په کابل کې د سیاسي مسایلو تحلیلګر محمد شفیق امین را سره د ټلیفون په مستقیم تماس کې دی. امین صاحب څه فکر کوي چې د یو افغانستان د پاره د دوو لوړو موضوع څنګه ده؟ خلک څه وایي په دې اړه؟
سلامونه تاسو ته او نیکی هیلې. ګورې زه فکر کوم چې کاملا دا یو غیر قانوني مسله ده د اساسي قانون له ازاویې نه کورته وګورو دا د ملي حاکمیت تجزیه لپاره یو حادثه ده او دا د ملي خیانت کې شمیرل کیږي. کومې هفته چې د ډاکټر صاحب عبدالله ټیم یې کوي په افغانستان کې انتخابات ترسره شول او انتخابات د کمیسیون د ټاکنو د کمیسیون لخوا نتایج اعلان شول او د شکایت کمیسیون شکایت ته رسیدګي وکړه. ټول قانوني پړاوونه دغه انتخاباتو ترسره کړل د ټاکنو د قانون سره سم او د اساسي قانون سره سم د ټاکنو ترسره شوه. یو لړ څوز چې وی هغه څوز ته د شکایت کمیسیون رسیدګي وکړه او خپل دغه د ثبات او همپالنې ټیم خپل شکایتونه ته درج کړي او هغه شکایتونه د قانون سره سم وڅېړل شول. زه فکر کوم چې خورا یو بد مسله رامنځته شوې ده دغه او دغه بد مسله مسئول هم فکر کوم د ثبات او همپالنې ټیم مسئولین دی
او د ثبات او همپالنې ټیم هم پر انتخاباتي کمیسیونونو او هم پر جمهور ریاست تور لګوي چې دوی په ګډه دغه هرڅه ترتیب کړی دي چې د جمهور ریاست پایلې د ولسمشر غنی په ګټه تمام شي.
ګورې کې موږ تاسو پام وکړو دغه د انتخاباتو د قانون سره سم د کمیسیون تشکیلات د رامنځته شو چې ټول ټیمونو اساسو کې برخه درلودل اند خپل ډاکټر صاحب عبدالله په هغه فلاوی کې حضور درلود چې د ټاکنو کمیسیون ویلي و ټاکل. زه فکر کوم چې دا د څنګه مسایل ډېر توجیه نه لري او اوس چې کوم هڅه دوی کوي فقط یوازې او یوازې د واک ترلاسه کولو لپاره وی هڅه کوي نور د قانوني لحاظه هیڅ توجیه نه لري. یو ځل ورته د دې اړخه ګورم چې دغه حدث د ملي واکمنۍ د تجدید لپاره یو حدث ده، او زه فکر کوم دا یو ملي خیانت دی.
بل امس په ټاکل سوی سبا بین الافغاني خبري پیل سي کتسم په دې اړه هم شک او شبهه سته چې شاید دا پیل نسی. طالبان او واشنگتن په دوحه کې څو ورځې مخکې د سولې مشروطه موافقه لاسلیک کړه. د لوړې پر سر دغه لانجه څومره دغه حدث زیانمنوي؟
په دې شک نشته چې دغه حدث رسول روان بهیر ته زیان راولی شي. یو زیان داری چې توافقنامه چې رامنځته شوې ده کېدای شي په خپل وخت هر څه ترسره نه شي. خو زه فکر کوم چې بین الافغاني خبرې به رامنځته شي، اما کېدای شي په خپل وخت باندې، یعنې هغه وخت چې پروکلی کې ټاکل شوی دی د کاپ د میاشتې شلمه نېټه، په دې نېټه به ترسره نه شي. حکومت له لورې وروسته کېدای شي په سوله تمرکز وکړي، اما وخت کې شي ضایع شي او خپل وخت باندې شاید د مسایل ترسره نشي.
او دغه سیاسي لنډې څومره کولی شي د افغان حکومت د دریز پر پیاوړتیا تاثیر وکړي؟
زه فکر کوم چې یو څه زیان رسوي، اما حکومت باید دې ته پام وکړي چې له نورو اړخونو اجماع رامنځته کړي د سولې په بحث باندې. یوازې د ثبات او همپالنې ټیم که ناراضه کېږي، هم زه فکر کوم چې نورې ډلې تپلې سیاسی گوندونه د مدني ټولنو استازي د ښځو بنسټونه او همدار از سیاسي شخصیتونه د دوی اجماع باید راخپله کړي. دا خورا یو مهم بحث دی. د سولې بحث حکومت په یوازې توګه مخته نه شي بولی او اجماع ته ضرورت لري، او د دغه اجماع په وړاندې باید حکومت نرمښت راولي او خپل هغه پخواني سیاست کې چې پر یوه حده سخت سیاست و، زه فکر کوم چې حکومت باید نرمښت راولي او د دغه نرمښت وروسته کولی شي چې اجماع رامنځته شي او هغه زیان کوم چې حکومت ته متوجه کیږي د سولې پر وړاندې هیڅ فکر ته مخه به جبران خلش.
ډیر مننه په کابل کې د سیاسي مسایلو تحلیلګر محمد شفیق امین ور سره د ټلیفون پر کرښه را سره خبري کولې. د افغانستان پارک مانی کې د ولسمشر په توګه د محمد اشرف غنی د لوړې مراسمو لپاره ترتیبات روان دي. خو د ثبات او همپلنې ډلې وایي چې دوی هم د عبدالله لپاره د لوړې مراسم تابع کړي دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
مخکې مو اوریدل چې د افغانستان په ارمانی کې د ولسمشر په توګه د محمد اشرف غنی د لوړې مراسمو لپاره ترتیبات روان دي. د ثبات او همپلنې ډلې هم ویلي چې دوی هم د عبدالله لپاره دې ته ورته مراسم پلان کړي دي. د افغانستان د جمهوري ریاست ټاکنې د تلیا میزان میاشتې پر شپږمه وسوې، خو د لومړنیو او نهایي نتیجو اعلان یې څو وارې ځنډول سوي دي. دا وروستي تحولات په اصل کې راځي چې د افغانستان د سولې لپاره په دې وروستیو کې هڅې هم چټکې سوي دي. اکرام الله اکرام په کابل کې دی، د نن ورځې وضعیت یې سره لدی. اکرام صاحب، په کابل کې نن وضعیت څنګه دی په اصل کې چې د لوړې د مراسم لپاره ترتیبات نیول کیږي او دا ټاکل سوي ده چې عبدالله جلا او ولسمشر محمد اشرف غنی جلا مراسم ورته جوړ شي؟
په دواړو ځایونو کې، په سپیدار ماڼۍ کې هم د تحلیف مراسم نیول شوی دي، د غشان پارک کې هم نیول شوی دي، او له دواړو ځایونو نه چې کوم خبرونه موږ ترلاسه کوو، دواړه ټیمونه وایي چې دوی به د لوړې مراسم ترسره کوي. په کابل ښار کې وضعیت د نورو ورځو په برخلاف لیدل کیږي. په مهمو څلور لارو کې ځانګړي پولیس ځای په ځای شوی دي. ارک ټولې ورغلې لارې د ترافیک پر مخ باندې تړل شوې دي. د غشان اجرایي ریاست هم ټولې لارې د ترافیک پر مخ باندې تړل شوې دي، او وضعیت د نورو ورځو په پرتله باندې بیخي معکوس بل ډول ښکاري. نن دوشنبه په ټول په کابل کې عمومي رخصتي هم اعلان شوې ده. نو وکتل شي چې څو بجې دغه مراسم پیل کیږي. سر لدی چې د افغانستان ملي ټلویزیون لوو سلایف نشرات ارګ پیل کړی دی، وایي چې دغه مراسم به په یو بجو باندې د ورځې پیل کیږي، او دوی په ژوندۍ بڼه باندې دغه مراسم خلکو ته رسي. نو تر دې دمه هم معلومات نشته دي چې په ارګ کې مراسم په کوم شکل باندې ترسره کیږي. د غشان په اجرایي ریاست کې ځکه رپورټونه دا موجود دي چې شاید اجرایي ریاست او د ارګ ترمنځ کوم جوړجاړی لا هم خبرې وي چې روان دي، او کېدای شي کومې نتیجې ته ورسیږي. سره له دې چې دوی رسمي نه تاییدي د ثبات او همپالنې انتخاباتي ټیم وایي چې تیر شپه دوی په دې اړه باندې خبرې درلودې خو کوم نتیجه ورنکړه. دغه شان ارګ یو سلاکار فضل فضلی هم په خپل فیسبوک باندې لیکلی دی چې دوی ډیره هڅه وکړه چې د هر څه د قانون لالارې نه مخته یوړل شي، خو مقابل ټیم ډیرې لوړې غوښتنې درلودې او د همدې غوښتنو په پایله کې خبرو او جوړجاړي کوم نتیجه ورنکړه. نو د کابل وضعیت ډیر کوم خاص سنتر سره کیږي، واځي هم دومره چې په سلورلارو کې پولیس تر سره کیږي، ځنګړي پولیس ځای په ځای شوی دی او ارت ټوله ورغله لاري.
بل اکران صاحب، حقوق په هاندې موضوع ته په کوم سترګه ګوري چې دا ډول مراسم په جلا ډول ترتیبیږي؟ یعنی د حقوقي نظر دا موضوع دی څنګه ارزوي په افغانستان کې حقوق په هاندې؟
حقوق پوهان عموما کله چې د قانون باس راځي او قانون ته مراجعه کیږي، نو د حقوق پوهان وینا دا چې د قانون لمخه نه یو ټیم بریالی اعلان شوی دی د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له لوري نه، نو په قانوني لحاظ باندې هغوی ګټون کړي. په حقوقي لحاظ باندې اصلا دوه د تحلیف مراسم د لوړې دوه مراسم دا هیڅ توجیه نه لري په قانوني لحاظ باندې، او بغیر لدینه چې په یو هواد کې یو ډول مسخرامیز یو څه ترامن څه لدینه وره خواته بل څه نه بلری لزان سره. نو حقوق پوهان په دې نظر دي چې باید لګ تر لګه په حقوقي لحاظ باندې د یو حل راولټول شي ترسو په نړیوال سټیج باندې افغانستان یو ډول بدنام هم نشي او داخلي جوړجاړي رامنځته شي.
ډیره مننه اکرام الله اکرام چې د کابل د وضعیت په اړه راسره څرګندونې کولې. د نموړي څرګندونې په داسې حال کې وي چې د ارګ په ماڼۍ کې د ولسمشر په توګه د محمد اشرف غنی د لوړې مراسم لپاره ترتیبات نیول سوي دي. د ثبات او هم پلینې ډلې هم ویلي چې دوی هم د عبدالله لپاره د تورت د موازی مراسمو لپاره ترتیبات سنجولي دي.
تازه دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
وسلول طالبان وایي داسې نشکري چې د افغانستان له حکومت سره به سبا سه شنبه د مارچ په 10مه پلان سوی بین الافغاني مذاکرې پر وخت ترسره سي. د دې ډلې په خبره دغه مذاکرې ځکه شای ونسي چې د جمهوری ریاست دواړه سیالان محمد اشرف غنی او عبدالله په پام کې لري چې د لوړې دوه موازی مراسم جوړ کړي. لکه چې د امریکا متحده ایالاتونو په قطر کې تر مذاکرو وروسته له طالبانو سره د فبروري پر 9مه د سولې یو لانجمنه موافقه لاسلیک کړه، واشنگتن پر افغان حکومت فشار راوستلی چې له دې ډلې سره مخامخ خبرو ته کښېني. د بین الافغاني خبرو هدف د طالبانو او افغان حکومت د مرکزیانو جرګه کول دي چې د ټولنې د بیلابیلو اقشارو استازي به هم پکې برخه لري. په دوحه کې د سوي موافقې لمخې تر بین الافغاني خبرو مخکې باید د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د بندیانو تبادله بشپړ شي. ذبیح الله مجاهد چې ځان د وسلولو طالبانو ویان معرفي کوي وایي په داسل کې چې د ولسمشر محمد اشرف غنی او په ولسمشری ټاکونکو کې د هغه د عمده سیال عبدالله ترمنځ اختلافات سته، فکر نه کوي چې په کابل کې به چارواکي د بندیانو تبادله پر وخت بشپړ کړي. مجاهد پرون رویټرز اجنس ته ویلي د لوړې پر ځای له دوی غوړو چې پر بین الافغاني مذاکرو تمرکز وکړي. د طالبانو ویاند وی له دغه افغان چارواکو غوړو چې داخلي اختلافات یوې خواته پریږدي، له لوړې لاس واخلي او د سولې لپاره کار وکړي. ذبیح الله مجاهد ویلي د افغانستان له زندانونو د 15,000 طالب بندیانو د خوشي کېدو لپاره عملی ګامونه نه دي اخیستل سوي. د واشنگتن له فشار او د طالبانو له دجمنې سره سره چې وایي زر تنه نیول سوي افغان پوځیان او ملکي دولتي مامورین به خوشي کوي، ولسمشر غني د 15,000 طالب بندیانو له خوشي کېدو سره په عامه مخالفت شوولی دی. ذبیح الله مجاهد ویلي د دوړو لوریو د زندانیانو ساتونکو پرون اوړ مورس په دوحه کې سره کتلې دي. دا لیکلی چې د طالبانو او واشنگتن ترمنځ د سولې مشروطه موافقه لاسلیک شوی د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ لومړی رسمي تماسونه ګڼل کیږي. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون په فبروري میاشت کې محمد اشرف غنی د ټاکنو د څباندې 50% رایو په ګټلو سره ګټونکی اعلان کړ. کمیسیون ویل عبدالله د څباندې 9.5% رایو په خپلولو سره په دویم کتار کې راغلی دی، خو عبدالله ادعا کړې چې د راشمیرنې پر وخت په پراخه پیمانه درغلی سوی او ټینګار کړې چې د انتخاباتو ګټون کوي او د ټول شمول حکومت د تشکیل ژمنه یې کړې ده.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
تاسو آزادی رادیو ته ورجست او سم د نړۍ په ځینو معتبر ورسپونو کې د افغانستان مسایلو ته کتنه کوو. واشنگتن پوسټ ورسپانی چې امریکا خبریږي په خپل یو تازه غنی کې د طالبانو او امریکا د سولې پر موافقه لیکنه خبره کړې ده. د لیکنې په پیل کې راغلی په کابل کې ګڼ کسان د فبروري د 9 دغې موافقې ته د خیانت په سترګه ګوري. په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ تر څه باندې 18 جګړې وروسته دغه موافقه د دې جګړې د پای ته رسولو هڅه کوي، هغه څه چې د دې جګړې پلویانو او طرحانو ورته کومه اشاره نه ده کړې. د ورسپنې په لیکنه افغان چارواکي او تحلیلګران په دې باور دي چې په قطر کې د لاسلیک شوې موافقې له کبله د افغانستان حکومت چې هڅه کوي له خپل اړخه له طالبانو سره جلا مذاکرې وکړي په یو کمزوري موقف کې راغلی دی. د موافقې له مخې به تر بین الافغاني مذاکرو مخکې چې سبا سیشنبه ته پلان شوي د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ به بندیان هم تبادله کیږي. د واشنگتن پوسټ رسپانی په لیکنه څرنګه چې د موافقې په متن کې طالبانو ته د افغانستان د اسلامي امارات خطاب شوی، دغه ډلې ته نور مشروعیت هم ورکوي، حال دا چې د امریکا متحده ایالاتونه دا ډول کوم سیاسي موقف په رسمیت نه پیژني. ورسپانی د افغان چارواکي وینا راخستې چې شکایت یې کړی د طالبانو او امریکا ترمنځ موافقې له طالبانو کافي امتیازونه نه دي اخیستي، د دې پر ځای پکې د افغان حکومت په استازیتوب لنجمن تعهدات سوي دي. دغه چارواکي چې نوم یې نه ده اخیستل سوی ویلي په نتیجه کې به طالبان احتمالا د افغانستان له حکومت سره له یو پیاوړي موقف څخه مذاکرو ته کښېني. په داسې حال کې چې امریکا او طالبانو په خپلو کې موافقه لاسلیک کړي او په پام کې د بین الافغاني مذاکرې پیل سي، په افغانستان کې د نور افراطي ډلو د فعالیت په اړه اندېښنې پر ځای پاتې دي. د امریکا آنلاین خپرونې لانګ وار جورنال بیا په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې داعش د خراسان څنګه تحرکاتو ته کتنه کړې ده. د خبرونې په حواله دغه ډلې په کابل کې د جمعې په ورځ د وحدت ګوند په خوانی مشر عبدالعلي مزاری پر 25 تلین د حملې مسؤلیت منلای دی. په هغه حمله کې 2 کسان ووژل سول او 30 زیات نور کسان ژوبل سول. لانګ وار جورنال لیکي داعش ډلې په افغانستان او نورو هیوادونو کې فرقوي شخړو ته د لمن وهلو لپاره تر ډیره پر شیعه وګړو حملې کړې دي. د خبرونې د لیکنې په یو برخه کې راغلي داعش ډلې تیر کال هم په کابل کې د مزاری پتلین راکټي حمله کړې و چې لږ تر لږه 3 کسانی وژلي او نږدې 9 تنه نور ټپیان کړي وو. که څه هم د افغانستان حکومت په دې وروستیو کې اعلان کړی و چې داعش ډله چې لومړی په ننګرهار ولایت کې سر راوچت کړی و بیخي له منځه تللې ده، خو په کابل کې وروستی برید د دې ښکارندوی کوي چې دا ډله لا هم د لویو حملو له توانه لوېدلې نه ده. ایتالیا د کورونا وژونکي وایرس د خپرېدو د مخنیوي په هدف د دغه هیواد غنی شمالي سیمې قرنطین کړي. سفیولا ستنګزای جزئیات لري.
د ایتالیا په شمال کې د سوداګریز ښار میلان په شمول غنی سیمې لپاره قرنطین شوی. حکومت دغه کار د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي په هدف کړي. په ایتالیا کې په قرنطین شوی سیمو کې تر 14 میلیونه خلک اوسېږي او د وایرس د خپرېدو د مخنیوي په هدف د حکومت دغه اقدام به مخینه بلل شوی. د قرنطین وضعیت به اپریل میاشت تر 3 می پوري جاری وي. د ایتالیا صدر اعظم جوزف کونټی پرون شپه په دې اړه وویل
چې سرا ال وینکولو
بزایا تاګراتک د غوسیمو تمنه شوې او همدارس د نن په غوسیمو کې استثناات شته، خو یوازې د اړینو کارونو بیړنوي حالات او صحي مسایلو لپاره
سپوستامنتی پر موتیوی دی سالوته.
د رویټرز د تازه راپور لمخې په ایتالیا کې یک شمه ناوخته د 133 تازه مړیو قضیه ثبت شوې چې په دې سره د هیواد کې د کرونا وایرس له لاسه د مړو شوو شمیر 316 ته ورسید. په ایتالیا کې په کرونا د اخته خلکو شمیر هم تر 200 اوخته او ویل کېږي چې د وایرس په چټکۍ د خپرېدو په حال کې ده. اخو د نړۍ د کاتولیکي سویانو مشر پاپ فرانسیس پرون له واتیکان د انټرنیټ له لارې خپل پلویانو ته وینا وکړه او د کرونا وایرس په اړه سپارښتنه وکړه. په کتابتون کې د پاپ په قیدېدو سره نن د دعا مراسم لږ څه عجیبه دي، خو تاسو ګورم او د تاسو ترڅنګ یم. د دعا له لارې له هغو خلکو سره نږدې یم چې له کرونا وایرس زیانمن شوي او هغوی چې د ناروغانو پالنه
کوي.
پاپ په خپل روغ دی، خو یو همکار یې په کرونا وایرس اخته شوی. د اروپا ګڼو نورو هیوادونو ته هم د ایتالیا له لارې د کرونا وایرس د انتقال راپورونه تایید شوي. د کرونا وایرس اصلي زیانمن هیواد چین کې بیا کرونا وایرس د انسانانو ژوند سخت ګواښي. د ګوانجو ساحلي ښار کې پرون یوازې په یو پیښه کې 10 ناروغان مړه شول. دا 10 کسان په هغه هوټل کې مړه شوي چې په کرونا وایرس د اخته ناروغانو قرنطین ته ځانګړی شوی و. په چین کې تر اوسه پورې څه باندې 80,000 کسان په کرونا اخته شوي او له 3,000 زیات مړه دي. په ټوله نړۍ کې په کرونا وایرس د اخته خلکو شمیر له یو لکو اوښتی، خو له روغتون نه د رخصت شوي خلکو شمیر هم له 2000 اوښتی دی. تر ایټالیا او چین وروسته د نړۍ دریم هیواد چې پکې ګڼ خلک د کرونا وایرس قرباني شوي ایران دی. په ایران کې د نږدې 200 کسانو د مړینې خبر د دغه هیواد د روغتیا وزارت لخوا یکشنبه تایید شو. د ایران په ټولو 13 ولایتونو کې د کرونا وایرس پیښې ثبت شوي او ټول ټال په کرونا وایرس اخته خلک 6500 ته رسیږي. ایرانی چارواکو له خلکو غوښتي چې تر ممکنه بریده دی له غونډو او تګ راتګ ډډه وکړي. د ایران او اروپا ترمنځ د الوتکو ټول پروازونه هم ځنډیدلي دي. په ایران کې د دغه هیواد د رهبر آیت الله علي خامنه ای دی او سکرتار د پارلمان د شلتن غړیو د روغتیا د مرستیال وزیر او ګڼ نورو چارواکو د کرونا وایرس قضیه ثبت شوي او دغه خلک قرنطین شوي دي.
د افغانستان ملي رادیو ټلویزیون خبر ورکړی چې د ولسمشر په توګه د محمد اشرف غنی د لوړی مراسم د 2 ساعتونو لپاره وځنډول سول. د ازادي راډیو خبریالان وایي چې د ثبات او همپالنې ډلې هم د عبدالله لپاره د ورته موازي مراسمو تابع کړی ده. د دفاع سرپرست وزیر وایي که طالبان د همدې اونۍ تر پایه له بریدونو لاس وانخلي افغان پوځیان به بیرته ورباندې بریدونه پیل کړي. اسدالله خالد دا خبره پرون کړې ده. د پوهنې وزارت په فراه او نیمروز کې ټول دولتي او خصوصي ښوونځي او مرکزونه د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي په هدف په موقته توګه وتړل. د یونان حکومت په پام کې لري چې د پناه غوښتونکو د مخنیوي لپاره له ترکیې سره پر خپل سرحد نور موانع جوړ کړي. البانیا د اول وار لپاره په کورونا وایرس د 2 کسانو د اخته کېدو راپور تایید کړ. او د یوې مالیزیایي الوتکې د نسکورېدو په تړاو د 3 روسي او 1 اوکراینی وګړي محاکمه نن په هالند کې پیلېږي. د ورزګان ځینې مدني فعالان او د ولسي جرګې استازي تور لګوي چې د پوهنې په برخه کې اداري فساد سته. دوی وایي چې د پوهنې ریاست مسؤلانو په دې ولایت کې د ښوونځیو په ودانیو کې په ښکاره فساد کړی دی. شریف الله شرافت راپور لري.
د ارزګان ولایت د خلکو استازي مدني فعالین او خلک وایي چې د پوهنې ریاست مسؤلینو په دغه ولایت کې د زرګونو زده کوونکو په سترګو کې خاورې اچولې دي. په ولسي جرګه کې د دغه ولایت د خلکو استازي بسم الله جان محمدي ازادي راډیو ته وویل چې په دغه ولایت کې زیات شمیر ښوونځي خامه جوړ شوي خو پیسې د پخو وتلې دي.
په پخه خښته مکتبونه نیولي وه، هغه په خټو جوړ کړل. بعضې مکتبونه زینوم نه ده شیان چې په دچانک د جزاک په ساحه کې دی چې ما چې تادای شي دی. بل مکتب په خټو اعلان دی جوړ کړی. بل د شین د چټو په منځ کې کې چې ابراهیم خوندار ته ول کړی وو ما چې تادای شي.
د خامشونځي له جملې څخه یو هم د ارزګان ولایت مرکز ترینکوټ اړوند د ګرما په سیمه کې ده. د دې شونځي زیاتې برخې نړیدلې دي، چتونه لویدلې دي او ټوله په خټو جوړه شوې ده، خو یوازې په سپین رنگ باندې سربیرنه وهل شوې ده. یوازې دا شونځي نه ده چې خامه جوړه شوې ده، د دې په څیر دغه ډول لسګونه نورې هم موجود دي. مدني فعالین بیا وایي چې په دغه ولایت کې زیات شمیر شونځي خیالي دي او یو شمیر بیا ځینو زورواکو ته په سیمه کې د پوهنې ریاست له لوري په لنګوټو کې ورکول شوي دي. مدني فعال احمد جاوید خپلواک ازادي راډیو ته داسې وویل:
دلته ډېر خیالي مکتبونه وو په داسې ځای کې چې اصلا هیڅ ضرورت نه وو. هغه ملک یو څوک پور سره لاس په هغه ځای کې به کلی نه، ډېر یو ګوښه ځای کې به دا مکتب جوړ شوی و. وروسته به ښه رنګ شوی، ښه کلکنان به هم پکښې کې و. اما متاسفانه هغه به په خټو سر بې چادر نه درلودی، ډېر په بد حالت کې به و. یا به هم ځینې داسې و چې ډېر لږ بارانو به د بینه وړي. دا لړۍ اوس هم ادامه لري او په ځینې ساحو کې داسې د ضد کار کېږي. یو چاته مکتب لکه په لنګوټه کې چې ورکوي چې دا ستا دی، ټیکه هم ستا ده، جغل ورېږ به هم ته راوړې، قرارداد هم ستا دی، ته به راوړې.
ارزګان ولایت د پوهنې ریاست مسؤلین هم مني چې په دغه ولایت کې یو شمیر ښوونځي په خامه توګه جوړ شوي خو پیسې د سیخ او کانکریټ د وتلې دي. خو دوی وایي دا څه د پخواني رئیسانو په وخت کې شوي دي. د دې ادارې مشر میرزا محمد سالارزوی ازادي راډیو ته داسې وویل:
پروسو کې ستونزې مشکلاتي په تیر باندې زه ډېر فوکس نه کوم، نه غږېږم. ولې پوهنې وزارت د دې لپاره د شفافیت لپاره ژمن دی او د ژمنتیا په اساس باندې هڅه کړې ده چې دغه ټولې پروژې انکشاف دهات او ولسی تړون ته واړی، تر څو پوهنې وزارت یوازې د تعلیمي برخه کې خپل هڅه وکړي او خپل انرژي مصرف کړي.
د ارزګان د پوهنې ریاست دغه مسؤلین زیاتوي چې دی پلان لري سږ کال هم په دغه ولایت کې تر ډیر شو زیاتې ښوونځي نورې هم جوړې کړي. خلک بیا له دولت غوښتنه کوي چې فساد کوونکي دې د قانون منګولو ته وسپاري او حساب دې ورسره وکړي.
له خوست څخه راپور درلود خو د وخت د کموالي لپاره نسخ خبرولې دا راپور په نور خبرونه کې اوریدل شوی دی. هلمند له مرجع څخه عبدالعزیز غالب په خپل سیمه کې لیکلي سیاستوال باید اختلافات پای ته ورسوي او سولې ته پام وکړي. تازه خان سمسور له ننګرهار لیکلي کو حکومت خپل منځي اختلافات له منځه یونسي د سولې خبرې به تکني سي. عبدالواحد مدقق له لوګره عبدالله د مشکلات نه پیدا کوي او پایلې دی ومني د سولې بین جعفری لیکلي چې د سولې بین الافغاني خبرو ته هیله من یو. او حافظ خپلواک شجاعي د تخار لاشکمش ولسوالۍ لیکلي د دې ولسوالۍ د زرمخ په کلي کې یو تن چې له ایران څخه راغلی د کورونا وایرس باندې اخته سوی دی. د خپرونې په پاتې شیبو کې دوه اونیز پروګرامونه خپرو. د انصاف په لټه کې او د ورکو دوستانو د پلټنې پروګرام
د انصاف په لټه کې یو چې هغه پسې ورشه بل وي هغه پسې ورشه همدې کې را باندې ورځ تیرې شي او ناهیله بیرته خپل کور ته راځم.
دومره زوریدلی یم کنه په دې کار کې چې نه مې څوک په دفتر مخ کې بریدي نه مې څوک ما پرېد اوري خدای راستي کې زما د یک سر نه وښته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوتي ازري په ویډیو کې وایي ازري چې ان شاء الله موږ جلبونه پسې ورکړي.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلام. نن د انصاف په لټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوو. په دې خبرونه کې به واوري چې د لغمان ولایت د غازی بابا له خارګوټي نه د شکرالله په نامه یو کس د دغه خارګوټي د نورو اوسیدونکو په استازیتوب ازادي راډیو ته ویلي چې د دوی په خارګوټي سیلاب او د باران اوبه راځي او په هر موسم کې ورته زیانونه رسوي. د ده په خبره سره لدې چې مسؤول چارواکو ته ډېرې عریضې کړې خو ستونزه نه ده حل شوې. دغه ستونزه مو د لغمان ولایت له چارواکو سره شریکه کړې ده. زه خان محمد سیند دغه خبرونه وړاندې کوم. پام مو ورته راړو. اوس به ټلیفون کوونکی په خپل ځان معرفي کړو دا چې ستونزه څه ده په اړه به ووایي.
نوم مې شکرلا دی د لغمان ولایت د مرکز شارک سلطان غازی بابا خارګوټي د ارچار بلاک اوسیدونکی یم. مشکل هم دا درې کاله کېږي زمونږ د پنځه ویشت کورونو ستونزه ده چې په نمایندګي زه در سره غږېږم. د ارچار بلاک غرب طرف ته د جامع مسجد تر شا د سړک د هوارولو ستونزه لرو چې ښاروالۍ په خپله جوړه کړې ده. د ده په امر مونږ کورونه جوړ کړه او ده د لنډ وخت لپاره د سیلابونو مخه ونیوله. له مونږ نه یې اوبه چپې کړې وې. وروسته د پوهنتون د سړک د جوړولو لپاره په رهایشي نمرو پول یې په همغه اوبو دوباره جوړ کړل او د نورو خوړونو اوبه یې هم زمونږ په کورونو برابرې کړې. د پول اوبه د سیلابونو بارانونو اوبه زمونږ په کورونو باندې راځي. په سړک کې ډنډیږي تګ او راتګ پرې نه کېږي او اوبه د وتلو لاره هم نه لري. څو وارې زمونږ کورونه ډنډ او تخریب شوي. مالي او ځاني زیانمن شوي یو. درې عریضې مو هم کړې په ښاروالۍ کې دي. څوک زمونږ غږ نه اوري. کلنه ستونزه مو د ښاروال سره شریکه کړې. کوم کار یې نه دی کړی. په ډېر درنښت د تاسو څخه هیله کوم چې زمونږ ستونزه د لغمان ښاروال سره شریکه کړئ. ډېره مهرباني به وي.
تاسو وویلې کنه چې دا خارګوټی دی نو خارګوټی خو باید سړک ولري منظم سیستم ولري کنه.
دا خو داسې و چې د ښاروال ویلی چې دغه کورونه جوړ کړي رهایشي دي. ښارګوټی دا وجو نه لري د خپل په غم کې دي او
داسې امکان نه لري چې تاسو یو حشر وکړي یا په ډلیزه توګه په خپله کار وکړي. که حکومت رسیدګي نه کوي تاسو یو اقدام نه کوئ.
اقدام خو څو ځلې مونږه لاړو. هغه زورور خلک چې دي کم زورواکي چې دي دلته د فایدامې د سړک د لغمان پانتون خوا کې فایدامې یو القوي سړک جوړېږي فعلاً لپاره کار پرې روان ده. کم زورواکي خلک وو هغوی څلور پلونه منظور شوي وو. هغه دوه بېخي خطاندازي ته پرېنښوده چې پلونه بېرته په دې نمرو باندې سپاره کړي. هغه مونږه بې وسه کسه خلک چې پاتې شو یو څو کوره وو او اخواته یو بل پل جوړ شوی ده. مطلب دوی زړه وو چې دغه د ټولو پلونو د خوړونو اوبه ټولې سمې کې دي مونږ په کورونو باندې. ځکه مونږ د وس او توان طاقت نه لرو. په قرضو پورې هم کورونه جوړ کړي. ایله هم دغه کور چې سیلاب راځي کورونه هم ډنډېږي او بالاخره ماشومانو ته کور ته امان او غر کې کړو. داسې کړو چې بېخي د دې وسه نه لرو چې دی پورې شکایت ته لاړ شو.
دا خارګوټی چې ته وویلو دا خو به خوړ کې خو به نه جوړ شوی چې سیلابونه هم پرې راځي او بارانونه هم پرې راځي. موقعیت څنګه دی؟
موقعیت یې داسې ده چې د مخکې دا ستونزه کې چې دغه مخکې دوی امر وکړ چې موږ مستردو نمرې جوړې کړي او څه ناڅه په خوړونو کې خودي خودي لنډ وخت لپاره موقت وخت لپاره دوی دغه د سیلاب مخه ونیوله، خو مګر وروسته یو څو میاشتې موږ دغه ستونزه حل کړې وه. بیرته همغه ځای کې بیرته د شاروال بیرته همغه ساحه کې بیرته پلچک کېښوده چې کوم ځای کې د دې سیلاب مخه نیولې وه. اوس موږ وایو چې یا موږ ته د سیلاب مهر وکړي، او که سیلاب نشي مهرولی نو دا د موږ د سړک مخه اواره کړي چې د اوبه په سړک لاړ شي. د موږ کورونه ډنډ شو، تخریب شو، څو وارې دا قرضو پور باندې دیوالونه جوړ کړل، پټیم جوړ کړل، بیا ورانېږي.
د ښارګوټي رجستر شوی په رسمي نقشو کې رجستر دی؟
هو، د سلطان غازی بابا شاهرک سلطان غازی بابا ارثار بلاک غرب خواته دغه ستونزه ده چې دغه ته یو سان دازه د پانتون اوبه راځي، هر خوانه اوبه راتاویږي. او دوی وایي چې موږ دا محرمو خصوصا د مریضې ورکړي دي ښاروالو ته نږدې نهته غدلی یم، خو هېڅ جراب نه کوي، نه پوهېږم. او بعضې بعضې میډیان دي چې بېخي اخوا دېخوا کې هېڅ جراب بل آخره تاسو رادیو ته شکایت لپاره حاضر شوم.
دا ښارګوټی خو غیر قانوني نه دی جوړ شوی؟
نه، دا د مقام د لغمان مقام باندې دغه روز اوبه تللې په مقام باندې والي خپل دا اوبه واړولې، خپل ځان نه بچ کړې، او د ښارګوټي د خلکو په ستونزو غمې ونه خوړه، او نم شکایت اوري، نم ستونزه اوري، نم څوک په هغه دفتر کې موږ نه پرېږدي موږ غوندې خلک. قانوني رسمي هغه لري ښارګوټی منظور شوی ده. هر چار بلاک ډېر بهترین بلاک ده، هره نمره پکې تقریبا 5,000 to 10,000 خرڅېږي.
خسته ستونزه به ورسو. دغه ستونزه مو د لغمان ولایت له ښاروال ښاغلي انجینیر نظیف الله الکوزي سره شریکه کړه. ښاغلي الکوزي، د لغمان ولایت د غازی بابا د ښارګوټي نه د شکر الله په نامه یو کس د دغه ښارګوټي د نورو اوسیدونکو په استازیتوب ازادي راډیو ته ویلي چې د دوی په ښارګوټي د باران اوبه مرضي، سیلابونه مرضي، او په باراني موسمونو کې ورته ډېر زیان رسیږي. دا خو یو ښارګوټی دی، د اوبو مسله څنګه په پام کې نه ده نیول شوی، او د دغه ستونزې د اوارۍ لپاره تاسې کوم پلان یا تدابیر لرئ؟
بلې، دلته د موږ تاسو په دې باندې به معلومات لرئ چې د مهترلام ښار نوې د سلطان غازی بابا ښارګوټي په نوم باندې ښار احداث کړی ده، او په دې کې عملاً ډېرې زیاتې زیربنایي پروژې روانې دي. همدغه د اوبو د کانالیزاسیون سیستم یا د نورو د سیلابي د اوبو سیستم هغه چې دا سیستمونه چې باید دلته ډیزاین شي، دا برخه کې د ابرسانۍ د عمومي ریاست ابرسانۍ شهري مربوط کېږي. خو ولې موږ هم په خپله برخه کې اجرات کړي دي، کار هم کړی ده. په همدې کال کې موږ د دې ساحې لپاره پروژې ډیزاین کړي دي، تدارکات هم شوي دي. انشاءالله په لنډو وختونو کې به د دغو اوبو کنټرول د ښاروالۍ لخوا نه وشي، او دې ته موږ جدي پاملرنه کړې ده.
الکوزه صاحب، دوی وای په دغه ستونزې شاوخوا درې کاله تیریږي، او په دې درې کلونو کې ډېر ځله والی صاحب ته او ښاروال صاحب ته عریضي کړي، ورغلي، شکایتونه یې کړي، خو په اړه اقدام نه کیږي.
بلې، په دې برخه کې اقدام شوی ده. په دې باندې تاسو پوهیږئ چې ښاروالیان په خپلو عوایدو باندې متکی دي. هغه پروژې چې هغه باید د نورو اداراتو لخوا نه دلته تطبیق شي او پر مخ یوړل شي، په هغې برخه کې هم موږ هغوی ته غوښتنلیکونه ورکړي دي، تاکید هم کړی ده، مسلسل مجالس هم نیولي دي چې د ښاري ابرسانۍ کوم عمومي ریاست چې ده دوی باید دلته په دې برخه کې کار وکړي. خوشبختانه په یوه برخه کې چې هغه د اوبو رسولو شبکه وه عملاً پروژه جریان لري، او په دې بله برخه کې چې د کانالیزاسیون مسله ده په هغې باندې هم دوی کار کوي.
الکوزه صاحب، د نورو ادارو اقداماتو ته تاسو اشاره وکړه، اوس د لغمان د ښاروالۍ هغه موجوده کارونه څه دي؟
هغه موقتي کم ساختمانونه چې باید موږ جوړ کړو چې تر څو د تخریب او د ضرر مخه په باندې ونیول شي، هغه خپل ښاروالۍ په دې نه نوي کال کې په بودیجه کې نیولي دي، او هغې باندې عملاً کار کېږي انشاءالله.
یعنې دا پروژه پلان کې شته او کار به پرې وشي؟
بالکل، دا پروژه په پلان کې ده او کار ورته باندې کېږي.
مننه.
تشکر.
درنو اوریدونکو، وام اوریدل چې د لغمان ولایت د غازی بابا له ښارګوټي نه شکر الله شکایت لرلو چې د دوی په کورونو د سیلاب او بارانونو اوبه راځي او زیان ورسی، او د لغمان ولایت ښاروال انجینیر نظیف الله الکوزي وویل چې د دغه ستونزې هوارول په پلان کې دی او ډیر ژر به په اړه اقدام وشي. درنو اوریدونکو، که تاسې هم کومه ستونزه ولرئ او قانوني وي، له ازادي راډیو سره شریکه کړئ. د ټیلیفون شمیره ده 0 & 9 & 9 & 0 & 0.
azadiradio.com
راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولې.
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ورکو عزیزانو د پروګرام درنو مینوالو السلام علیکم. هیله ده چې روغ جوړ اوسئ. ورزو د دې خبرونې پیغامونه ته چې تاسو تیر اونۍ راستولې دي بیا هم ستاسو پیغامونه لرو چې تاسو په خپلو ورکو عزیزانو پسې ګرځئ. له بده مرغه داسې کوم پیغام نه لرو چې په هغه کې زموږ یو دوست پیدا سوی وي او کورنۍ زنګ راته والی. خو ورزو د معمول سره سم ستاسو پیغامونه پیلو. لمړی به د کندهار ولایت څخه دی واوریدونکو پیغام وورو.
السلام علیکم. زه د کندهار ولایت د میوان ولسوالۍ د مسلم آباد تسنج سره تاسو سره پاړی کیم. زما نوم محمد دی. زما یو ورور دی نوم یې سنلا دی. د دوه کاله چې نه سره کتلی دی چې هر ورور مو زما ور مسلمان چې درک معلومیږي مشکل دي پر دغه شمېره باندې هری کوی سي پر وای سه پر دوا نمی وی انزاتیا ودیش یارا یم دغه تکراروم پر و پر دوا نمی وی انزاتیا ودیش او دا غا نشانه ده چې پر تندې باندې لوی ده چې غټ ټپې د ورځې لوړ هر مسلمان ورځ چې معلوماتي مرته دې پر تاسو مېره باندې اړې کومې سي ول شرینی ده تر لاس کې. السلام علیکم.
لال پنامه دی په ګریش کې ورک شوی دا اته کال کېږي چې ورک دی ازادي تکلیف هم لري. هر مسلمان ورور که په دغه باندې څوک معلومات لري ماته دې په دغه شمېره زنګ ووهي. صفر اووه څلور پنځه شپږ اووه اته درې یو صفر شمېره بیا یو تکراروم. صفر اووه څلور پنځه شپږ اووه اته درې یو صفر. السلام علیکم.
السلام علیکم. محمد نزال بحیر مرمان اختیمار دیو لسوالی صدا پیغام پیدم یمون جورور تقریبا داد وانیم سلمخ کی دی والان پسیمه چی نادارا کسر ویلنی و اراده مشکل سارا ممول یک پیغام حق خیلیت معلومات من لرو محر تو ورور که جده پا حق لبانی معلومات داری مشکل صدا خش مرمان نزان ویلنی
ہلو السلام علیکم. زه عبدالغفور مساکلا د ولسوالی د هلمند ولایت مساکلا د ولسوالی تاسو سره په تماس کیم. ما ورور د لال محمد په نامه دی چې په ګریش کې ورک شوی دی دا وکال کیږي. دا زما د ورور په اړه اړ یو چې معلومات لري. ار مسلمان ورور ما ته دي په دغه شمېره زنګ ووهي.
ما پیغام درلودم چې زوی دې ټول خبرونه ټول کارکون کته سلامونه وام فصل سلامه. زما اخادي ډیر وخت کې چې ورښتوي دي هر مسلمان به څه په اړه معلومات لري. ډیر وخت کې کوم کوم لوی کار وګورې دې دل ګوري چې پیدا کړي دا معلومات یې راکړي. څنګه ستاسو شاوخوا کې چې ورسره زری ولسوالۍ د زری د کلي دي لکه دا زما د اسمان نیزي موږ ته خبر خبر څه ده چې یو د بل خپل څه په پاکستان کې دی له کومه ده کوي کچې معنا یې دی څو څه دا وړي دی او ری نور څه معلومات کوي پر دا څنګه نه دی او څه پر اړیا نه دي نو نه څه دې دري واڅې دې مننه دا زوی راځي.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان لټوي کولای شئ چې په دوغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده 0000243 شپږ 1. یو ورې بیا وایم 0000243 شپږ 1. همدار استاسی کولی شي چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ 0000420212 1 1 2 1 1 5.
دوستانو په تیر اونۍ کې موږ د ځینو اوریدونکو څخه داسې پیغامونه هم ترلاسه کړي دي چې دوی یو مهم پیغام پکښې لري او غوره ګڼم چې دغه پیغام په خپله د دوی د ژبې واورو.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. یا زغی دادو کار کوو د مال تر په ډیر ډیر سلامونه. ما یو زوی ده د حسن په نوم ده د میدان شاه د ولایت ده. دغه نه اته نه کال کېږي چې ورک ده نه دغه کده معلوم نه ده. کار مسلمان ته معلومات دي چې دې معلومات یې راکړي که دی دمو غږ اوري په دغه شماره زنګ وي دا دې مسله. او ډېره د افسوس خبره ده چې بعضې مسلمانان بلا وجې دا لمبر نه شر کولو باندې سړی یې پښیمانه کړي ستومانه کړي. زنګ درته وایي ما ته 500 روپۍ وي جلوټ وکړه زه به دې زوی در وښیم ما ته 100 روپۍ ویجی لوټ وکړه زوی در وښیم. افسوس دی ځان ته څنګه مسلمان وایي او د ده ضمیر یې څنګه مني چې بلا وجې سړی په عذابوي یا تنګوي یا بلا وجې ټېلیفون کوي. یې ما د ازادۍ کار کوونکو ته ډېر ډېر سلامونه. دا دې ما درخواست دغه کوم خلک چې په عذابول کوي تنګول کوي دې ورته د داسې یو واغه وایي چې ولې یو مسلمان په عذابوي چې درته معلومات دي خبر نه یې بلا وجې ما ته به 500 روپۍ ویجی لوټ وکړي زه به دې زوی در وښیم. بل وایي ما ته به 100 روپۍ ویزی لوټ وکړي ما ته معلوم ده زه به 100 روپۍ ویزی لوټ درته وکړم. ته مسلمان څنګه کلمه وایې څنګه افغان یې څنګه مسلمان یې بلا وجې ته وایي ما ته 500 روپۍ ویزی لوټ وکړه زه به 100 روپۍ ویزی لوټ درته وکړم. ولې ریشخند وایې په مانځه کې زنګ وایي مخته چې په لارې روانې زنګ وایي سړی په عذابوي اذیت کوي یې تنګوي یې څوک د چا له مشکله له مجبورۍ له بېچارګۍ نه خبر نه وي. او دغه د آسان په باره کښې چې هر مومن مسلمان ته معلومات یې آسان یې نوم ده د میدان شاه د نرخ د ولسوالۍ ده د عالمیر زوی ده. مقصد چې هر مومن مسلمان ته معلوم وي په دغه شماره دي مقصد مونږ سره تماس ونیسي. وسلام.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زما د ازادۍ راډیو ته دغه پیغام دی وروره چې یو څوک یو پیغام پرېږدي او یا یو څوک یو خپل ورک ورور یا قریب یا یو دوست پیدا کوي بیا خپل پته وایي لمبر بیا ایله خلک یو څوک په تکلیف وي. دا ډېر غلط کار دی دا دې نه کوي د عمله اجلاس واخلي چې بیا یو څوک هغه هر دم چې ما پیدا کړی یم څنګه کړی یم څنګه کړی دي دغه پیغام خدای وکړي چې ازادي راډیو یې نشر کړي.
دوستانو مننه کوم چې تاسو خپل د نظر څرګند کړئ د موږ په امانت سره خبر کې هله د چینورو اوریدونکو هم اوریدلې وي او دا دونه غواړم مو کوم چې مخکې تر دې هم زموږ چینورو دوستانو ورته شکایتونه درلوده چې کمی شمیرې چې دوی اعلانې او په خپل اورک پسې ګرځي نو زموږ شمیر نور دوستان هغوی ته مزاحمت کوي زنګونه ورته وي نو زه نه غواړم په دې اړه نور څه ووایم فقط همدې دوستانو خپل نظر دلته څرګند کړی دی دا خبرونه د دې لپاره ده چې موږ د یو بل سره وکولای سو مرسته وکړو که چیرې تاسو ته معلومه یې چې کوم ورک په کوم ځای کې مو لیدلی یا معلومات لرئ نو د هغه کس کورنۍ ته زنګ وهلی سئ ورځو ستاسو نورو پیغامونو ته چې بیا هم تاسو په خپلو ورکو دوستانو پسې ګرځئ
بلی السلام علیکم زاد القیم ولسمال د فراد ولایت بالابر دولس ولید گرانیا کلی سای سره پلاین کی مورورا ما د بل پاس کله عمر دی او د الله شنه کی دی چې نظر کټوی دی کچیر دی نور आवाज اوری یا بل مسلمان روز د پاړ معلومات لري کولای شي چې نار ټلیفون په نمبر ماته زنګ را وی ورور سره لس لک افانی جایزه لري ما د ټلیفون نمبر دی 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 شپږ اته شپږ شپږ د ازادي راډیو څخه ډېره زیاته مننه چې موږ پیغامونه خپروي.
السلام علیکم.
رحمت الله دی روزگان ولایت وسیدن کیما زما یو کلب دی چې سوي دی حافظ نور احمد دملا زلمیا خون زوی دی د روزګان ولایت د دهراوت ولسوالۍ اوسیدونکی دی. زموږ د دوستانو څخه دی په چمن کې د شیخ مولوی محمد حاجي صاحب مرحوم په مدرسه کې اتیزو تقریبا 14 کال عمر لري. د دوه میاشتو راهیسې له خپل کور څخه نادرک دی که په اړه هر مسلمان ورور ته معلومات وي نو هیله ده چې د مهربانۍ له مخې دی زموږ سره پر دغه شمیره اړیکه ونیسي. زه به خپله شمیره تاسو ته ووایم: شپږ نه اووه پنځه. شمیره یو ځل بیا وایم: صفر څلور اویا شپږ اویا شپږ اویا نه سوه پنځه اویا. د کې په اړه هر مسلمان ورور ته معلومات دي. هیله ده چې په دغه شمیره زموږ سره اړیکه ونیسي ځکه کورنۍ یې ډېره پکې سرګردانه ده. هیله ده زما پیغام د ورکو عزیزانو په خپرونه کې نشر شي. په درنښت السلام علیکم.
بله السلام علیکم. زه محمد نبی د قرا ولایت څخه په تماس کې یم. زما ورور محمد ابراهیم چې د مول کال څخه د درک دی مشهد د ژوند او د مرګ هیڅ معلومات نشته. هر مسلمان ورور ته چې معلومات وي نو زما سره دې په دغه ټلیفون نمبر باندې تماس ونیسي. صفر اووه سوه یوولس اووه نوي نه نوي دېرش. یو نمبر بیا وایم: صفر اووه سوه یوولس اووه نوي نه نوي دېرش. محمد ابراهیم د کندهار ولایت نه درک شوی دی. تر اوسه هېڅ معلومات نشته. نو که د چا سره وي او یا بندي وي یا که مسلمان ورور درک لري نو د اسلامي همدردۍ په خاطر دی موږ سره اړیکه ټینګه کړي. که چېرې محمد ابراهیم په خپله هم دا غږ اوري نو کولای شي چې په دغه نمبر زنګ ووهي یا خپل کور ته راشي. مثال یې مور ده چې ډېره پسې زبدېږي. السلام علیکم.
السلام علیکم. زه د ازادي راډیو څخه ډېره زیاته مننه کوم چې زموږ پیغامونه خپروي. زه عبدالقیوم حاجي فرید د فراه د ولایت د بالابلوک د ولسوالۍ د ګراني د کلي ستاسو سره په لنډ کې یم وروره. زما یو نامه د مطیع الله خان تقریبا شپاړس کاله عمر دی او د لس میاشت کېږي چې نه درک شوی. که چېرې دی زموږ اواز اوري یا بل مسلمان ورور ده په اړه معلومات لري وروره کولای شي چې زما د ټلیفون په نمبر ما ته زنګ راوي وروره. هلته دې چې معلومات راکړي تلویش لکه افغانۍ جایزه لري. زما د ټلیفون نمبر دی: صفر اووه صفر صفر شپږ اووه شپږ اته شپږ شپږ. د ټلیفون شمېره بیا وایم: صفر اووه صفر صفر شپږ اووه شپږ اته شپږ شپږ. د ازادي راډیو څخه ډېره زیاته مننه چې موږ پیغامونه خپروي.
السلام علیکم. زه محمد نبی د پکتیکا ولایت د سروبي ولسوالۍ څخه خبرې کوم. زما ورور د احمد په نامه دوه کاله کېږي چې ما
برکت ده که سات معلومات وی په دغه شماره د زنګ لري چې په وایې پرداځي خپلې څلور یا څلور یو مننه دا د دې ورو همکاران او قدرمنو ته زیات زیات زه د کوم سلامونه وړاندې کوم و سلام
مننه کوم رو را په دې هیله چې د ټولو دوستانو ورک عزیزان ژر تر ژره پیدا سي او خپل کورنۍ سره یو ځای سي. د دې خبرونه وخت هم دومره و تر بیا مو پر خدای سپارم. الله مو مل سه.
د تا بهیر کبه په یاد يم زه چې قدم په قدم ګدم تا یادومه